السلام علیکم د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته ښه راغلاست. دا خبرونه په لنډو خبرونو پیلو. د طالبانو حکومت د ښځو د حجاب په اړه خپل رسمي پالیسي نن اعلان کړه. د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزیر خالد حنفي نن په کابل کې په یو خبري غونډه کې وویل برقع یا چادري تر ټولو غوره حجاب دی. هغه زیاته کړه چې طالبان غواړي میرمنې په وقار او امنیت کې ژوند وکړي. طالبانو په نویم لسیزه کې د تیر ځل واکمنۍ پر مهال هم د برقع اغوستل د ښځو لپاره جبري کړي وو او ښځې پر کورونو کېنولې وې. د پنچیر امنیه قومندان د مقاومت د جبهې هغه ادارت کړی ده چې وایي په پنچیر کې ځینې سیمې نیولې. مولوي داد محمد بطار وویل پرون مازدیګر مخالفو وسلوالو په ځینو سیمو کې ډزې وکړې خو وتښتیدل. له دې مخکې د مقاومت جبهې ویان صبغت الله احمدي پر ټویټر لیکلی و چې د دې ډلې وسلوالو د پنچیر ولایت په ابشار ولسوالۍ کې دیارلس تنه طالبان وژلي دي او د ولسوالۍ له مرکز پرته نورې سیمې نیولې او د عبدالله خیل درای له طالبانو تصفیه کړې. د ننګرهار ولایت په چاپلیار ولسوالۍ کې د یو کور د خونې د چت د پریوتو له کبله د یو سړي څلور لوڼې مړې شوي او میرمنې او یو زوی ټپیان شوي دي. د زیانمنې کورنۍ یو خپلوان ازادۍ راډیو ته وویل چې پیښه تېره شپه د چاپلیار ولسوالۍ په غزو کلي کې شوې ده. راپورونه وایي چې اوکراینی ځواکونو خارکیف او خرسون خارونو ته نږدې د روسي ځواکونو د سنگرونو پر لور پرمختګ کړی دی. د اوکراین د ولسمشر جګپړي سلاکار اولکسی اریستو ویچنن ادعا وکړه چې دوی هلته ځینې سیمې نیولې دي. په عین حال کې روسیې ادعا کړې ده چې د اوکراین د وسلو هغه زیرمې ویجاړه کړې ده چې له امریکا او اروپا څخه راغلي وسلې پکې ساتل کېدې. او جنوبی کوریا او جاپان نن رسمن اعلان وکړ چې شمالي کوریا د جاپان د بهیرې خواته یو بالستیک میزایل توغولی دی. د جنوبی کوریا لوی درستیز نن وویل دا یو بالستیک میزایل ښکارېده چې سین پو بندری ښار ته نږدې له یوه اوبتل څخه توغول شوی دی. د جاپان د دفاع وزارت هم ویلي چې ښایي دا یو بالستیک توغندی وي. له دې اعلان درې ورځې مخکې هم پیونګیانګ خپل وروستی توغندی وازمې. بلخوا داسې اندېښنې په زیاتېدو دي چې شمالي کوریا د یوې بلې اټومي ازموینې لپاره تیاری نیسي. راسره اوسئ قدرمنو اورېدونکو، د خبرونې په دوام کې د مهمو خبرونو تفصیل خپروو. طالبانو د ښځو د اسلامي حجاب په اړه خپل رسمي پالیسي نن اعلان کړه.
دنیا به چپه او راسته به کیږي خو موږ خپل اسلام د دین سپیڅلي نظریه نه تیریو، یو رکن نه تیریو.
د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت وایي د نجونو د تعلیم په اړه د دینی عالمانو مشورې له اختر وروسته بیا پیل شوې دي.
په نږدې راتلونکي کې باید دغه موضوع ته یو مناسب د حل لاره پیدا شي. علماء د اسلامي معرفت په کچه په دې موضوع مشورې روانه دي.
د نجونو له تعلیم سره د طالبانو مخالفت له یو شنون کې سره په مرکه کې څیړو.
دغه پریکړه چې نجونې به مکاتبو ته نه ځي، د طالبانو د خپلو ګڼ شمېر مشرانو د شدید مقاومت سره مخ شوې ده.
د خبریالانو مدافع ټولنې د ژورنالیست خالد قادری د سمدستي خوشي کېدو غوښتنه کړې.
طالبان پر اتاک سره تر ټولو ډیر زیات محدودیتونه پر رسنیو خبريالانو وضع شوې دي او دغه محدودیتونه ورس تر بلې مخ په ډیریدو دي.
نړیوالو مسایلو ته کتنه کوو. د سپورت نړۍ او تاندې څنګه اونیس پروګرامونه په دوهم نیمای کې خبرو.
در دې شی بي د ازادي رادیو خبري ټولګه
په دې خبرونه کې ز احمد تکل ستاسو کوربایم. د تخنیکی چارو لارښوونه شفیق عیار کوي. د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د ښځو لپاره رسمي او جبري حجاب نن اعلان کړ. د دې وزارت لخوا د حجاب په اړه په جوړه شوې طرحه کې چادري یا برقه د شرعي حجاب تر ټولو غوره ډول ګڼل شوی دی. په دې طرحه کې د حجاب د نه مراتولو په صورت کې ښځو ته د توصیه او حتی د سزا ورکولو خبره شوې ده. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې.
طالبانو په یو رسمي فرمان کې چې د دوی د مشر لخوا تایید شوی د ښځو لپاره حجاب کول د شرعي او رسمي امر په توګه اعلان کړل. د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت وایي د حجاب په اړه دا فرمان د هغه وړاندیز په پایله کې خپور شوی چې د هیواد دینی عالمانو د طالبانو مشر ته کړی و. د دې فرمان پر بنسټ د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت دنده لري چې حجاب په جبري ډول په ټولو افغان ښځو عملي کړي. اوس دې وزارت د حجاب د جبري کېدو په اړه یو طرحه هم جوړه کړې او په کې لیکل شوی د مسلمانو اصیلو بالغو ښځو لپاره حجاب رعایت کول فرض او ضروری دي. په دې طرحه کې چادري د حجاب تر ټولو ښه بڼه ښودل شوې او زیاتوي هر ډول جامه چې بدن پټ کړي او چسب نوي حجاب ګڼل کېږي. د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت سرپرست خالد حنفي د حجاب د عملي کېدو په اړه جوړې شوې غونډه کې وویل دوی هغه څه کوي چې اسلام یې ورته وایي.
د ټولو نه موږ ته ارجح او اهمیت زمونږ نظریه او زمونږ اسلام اصول نه دنیا به چپه او راسته به کېږي خو موږ خپل اسلام د دین سپیڅلې نظریه نه تیریږو یو رکن نه تیریږو.
په دې غونډه کې د طالبانو د تمیز دالی ادارې رئیس محمد شریف ویلي د حجاب د مراعاتولو امر د اسلامي امارت نه بلکې یو الهي امر دی او دوی باید پلی کړي. د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت لخوا د حجاب د عملي کېدو طرحه کې د رسنیو له لارې د حجاب لپاره تبلیغ لومړی پړاو بلل شوی خو دویم پړاو کې چې د حجاب د تطبیق مرحله ده جبري مسایل هم شته. په دې برخه کې راغلي کچېرې یوه ښځه حجاب نه مراعاتوي کورې باید په نښه او مشر ته یې توصیه وکړل شي خو د حجاب د نه مراعاتولو په دوام په دویم ځل د کور مشر احضار په درېیم ځل بیا د درې ورځو لپاره بند ته اچول کېږي او په څلورم ځل بیا محکمې ته پیژندل کېږي څو رسمن سزا ورکړل شي. د طالبانو لخوا د حجاب د عملي کېدو په طرحه کې دا هم لیکل شوی هغه ښځې چې د طالبانو په ادارو کې کار کوي او حجاب نه مراعاتوي له دندو دې ګوښه کړل شي خو په کابل کې یوه فعاله میرمن چې د وکالت دنده لري او نه غواړي نوم یې د امنیتي ستونزو له امله خپور شي ازادي راډیو ته وویل افغان میرمنې مخکې هم محجبې او له طالبانو وړاندې هم مسلمان وي.
دوی د پخوانی مسلمانانو او اوسه مسلمانان دي که طالبان وي او که نه وي. تاسفانه طالبان تل هڅه کړې ده چې د ښځو د ادرس نه یو امتیاز ترلاسه کړي. کله تعلیم او سیل موضوع هغه نسی بیا د حجاب موضوع
طالبانو له دې وړاندې هم د توصیو په نوم په افغان ښځو ګڼ محدودیتونه وضع کړي پر دوی یې بې له محرمه د اوږد سفر بندیز لګولی ډېرې له کار کولو منع شوي په دولتي رسنیو کې یې ونډه صفر شوي او له شپږم ټولګي پورته هم له زده کړو منع کړل شوي دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت وایي د منځنیو ښوونځیو او لیسو د زده کوونکو نجونو د تعلیم د دوام په اړه د دینی عالمانو مشورې بیا پیل شوي. د طالبانو سرچینو د معلوماتو له مخې په دې اړه د دوی مذاکرات د کمکي اختر د لاره رسیدو سره سم ځنډیدلي وو. د پوهنې وزارت ویان عزیز احمد ریان نن له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې ویل چې دا سلام مشورې اوس بیا هم روانې دي.
له وم نه تر دولسم ټولګي پورې د نجونو د مکاتبو د پرانستلو موضوع څومره سي ګران ولست او نړیوال ټولنې ته مهمه ده. له دې نه په څو چند اسلامي امارت ته مهمه ده او دا موضوع باندې مسلسل جلسات مشورې او ناستې روانې دي او موږ امیدواري لرو انشاءالله په نږدې راتلونکي کې به دغه موضوع ته یو مناسب د حل لاره پیدا سي. علماو د اسلامي امارت په کچه په دې موضوع مشورې روانې دي.
د نجونو د تعلیم مسله په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ لپاره یو لویه ننګونه بلل کیږي. په دې برخه کې د طالبانو دریځ په کور دننه پراخ مخالفتونه پرولي او نړیوالو هم له افغانستان سره د خپل مرستو دوام تر ډیره له همدې موضوع سره تړلی دی. د خبرونې په دوام کې قدرمنو اوریدونکو همدا موضوع یعنی د نجونو له تعلیم سره د مخالفت موضوع له یو شنونکي سره په مرکه کې څېړو چې وایي په طالبانو کې دننه د دې پریکړې پر وړاندې یو لړ مخالفتونه شته. اوس ورځو نور موضوعاتو ته. د ملي مقاومت په نوم د طالبانو پر ضد جنگیدونکي جبهه ادا کوي چې په پنجشیر ولایت کې له مرکزونو پرته د درې او ابشار ولسوالیو ټولې سیمې نیولې دي خو طالبان دا اداره دوي او وایي چې په دې سیمو کې حتی هیڅ جګړه لا نه ده شوې. د ملي مقاومت جبهې نن په یوه اعلامیه کې ولیکل چې طالبانو په دې ولسوالیو کې د کور په کور پلټنې اداره اراده درلوده هو بخی چې د مقاومت جبهه د ځواکونو له بریټ سره مخامخ شول. به هم د ازادۍ رادیو خبريال په دې اړه نور تفصیل لري.
د مقاومت ملي جبهه وایي په پنشیر او تخار کې طالبانو سره نښتی کړي مرګ ژوبلې ور اړولې او ځینې سیمې ترې نیولې خو طالبان یې دایدانه منې وایي د سیمو کې هیڅ جګړه نه ده شوې. د ملي مقاومت جبهې نن سهار یو خبر پاڼه کې ولیکل د طالبانو د سرې قطعې او کاروان چې د درې او ابشار ولسوالیو کې د کور په کور پلټنو لپاره روانو تر برید لاندې راوسته. د جبهې دا کړې چې تر اوسه له مرکزونو پرته د درې او ابشار ولسوالیو ټولې سیمې د ملي مقاومت د جبهې لخوا لیول شوي او تر خوا یې 15 طالبان وژلي دي. د دې ترڅنګ له طالبانو سره په پنشیر کې د مقاومت جبهې یو مخامخ جنگیدونکو قومندان د خپل نوم د نخودو په شرط ازادي رادیو ته یو پیغام کلی کی طالبانو ته درنه مرجوب لاړول او د دریا وابشار ولسوالۍ ټوله سیمې ترنی ولیدي او د دې ولسوالۍ مرکزونه د دوی تر کلا باندې اعلان دي. خو طالبان بیا دا ادعا نه مني. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد نن سهار ازادي رادیو ته وویل په دې سیمو کې هیڅ کومه پیښه نه ده شوې.
هیڅ داسې لویه پیښه نه لرو، نه کوم جنگ سوی ده او جای نیول خو بالکل لرې پرېږده، چا پزم نه ده پکې وینه سوې. هسې دوی تشویش خپروي. تخار کې هم داسې ادعا کړې وه، واقعیت نه درلود.
خو په ټولنیزو رسنیو کې بیا خپرې شوي ویډیوګانو کې چې د مقاومت جبهې د ځینو مسؤلانو او رسنیو لخوا خپرې شوي لیدل کېږي چې پنشیر کې تازه جګړې شوي. له دې په یوه ویډیو کې د طالبانو د یو ملاتړي حمید خراسانی غږ هم اورېدل کېږي چې د جګړې او ډزو امر کوي. په یوه بله ویډیو کې بیا حمید خراسانی په پنشیر کې د جګړې په اړه وایي طالب ځواکونه سیمه کې لومړی درجه احضاراتو کې دي او د ملي مقاومت جبهې سره د جګړې لپاره بشپړ تیاری لري. د ملي مقاومت جبهې او طالبانو ترمنځ له دې وړاندې په بدخشان، تخار، مزار شریف، پروان او ځینو نورو سیمو کې هم د جګړې راپورونه ورکړل شوي او پکې یې د خپل بری او یوه او بل ته د مرګ ژوبلې اړولو ادعا کړې. د طالبانو ضد داسې مهال د جګړو له پیل خبر ورکول کېږي چې په روژې میاشت کې د جمهوري نظام پر مهال په وروستیو ورځو کې د کابل د امنیت لپاره ګمارل شوي د ملي اردو پخواني جنرال سمیع سادات هم له اختر وروسته د طالبانو ضد د جګړې له پیل خبر ورکړی و.
په پنجشیر کې جګړه ملي جبهه د ځینو سیمو د نیولو ادعا کوي خو طالبان یې ردوي. دا مطلب د افغانستان د روانو چارو په اړه له ګڼو نورو مطالبو سره د ازادي راډیو پر ویب پاڼه کتلی شي. ازادي راډیو ډاټ کام او ازادي راډیو ډاټ اورګ د ازادي راډیو د ویب پاڼې پته ده. په لومړۍ پاڼه کې د ځینو مطالبو سرلیکونه تاسو ته لولم. د نړۍ ستر صنعتي هیوادونه اوکراین سره د مرستو د زیاتولو په اړه غونډې کوي. طالبانو د ښځو لپاره حجاب رسمي او جبري اعلان کړ. د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې د خبریال خالد قادری د خوشي کېدو غوښتنه کړې. په دې اړه راپور د خبرونې په دوام کې راځي. ځینې نور مطالب مودا دي چې شمالي کوریا د جاپان د بهیرې خواته یو توغندی توغولی. په خیبر پښتونخوا کې د سختې ګرمۍ له کبله خلکو ته خبرداری ورکړل شوی. چارواکي وایي چې اوکراینی ځواکونو د خارکیف او خرسون ځینې سیمې نیولې دي او په ننګرهار کې د یو کور د خونې د چت د پریوتو په پیخه کې مرګ ژوبله اوښتې ده.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400
2000
15000
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
ازادي راډیو اوري چې د سهار له او د مازیګر تر او وو راځي د اونې خبريږي. د خبريالانو د خوندیتوب نړیواله کمیټه له طالبانو غواړي چې افغان خبريال خادر او بخي خالد قادری سم د ستیل بند خوشی کړي. د کمیټې تیر ورځ نو وخت په یو اعلامیه کې لیکلي طالبان باید پر خالد قادری لګول شوی تورونه لاغ وکړي او په افغانستان کې د رسنیو د کارکونکو نیول او بندي کول پای ته ورسوي. د خبريالانو د خوندیتوب د نړیوالې کمیټې د آسیا د څانګې همغږي کوونکې استیون بلټر د مبهمو او نامناسبو حقوقي لارو د یو خبريال محکمه په افغانستان کې د طالبانو لخوا د خبريالانو او خپلواکو رسنیو د ځپلو نوی پړاو بللی دی. طالبانو تر اوسه د دې خبريال د نیولو په اړه څه نه دی ویلي خو د هغه خپلوان د هغه د نیولو لامل په ټولنیزو رسنیو کې د طالبانو پر ضد د خپلو نظریاتو لیکل بولي. جزئیات په دې اړه د ازادي راډیو خبريال اوروي.
په هرات کې د یو خبريال خالد قادری د نیولو بندې کولو په اړه د خبرګونونو په دوام د خبريالانو د خوندیتوب نړیواله کمیټې له طالبانو غوښتي چې هر څه ژر هغه خوشی کړي او پرې لګول شوي تورونه لري کړي. د خبريالانو د خوندیتوب د نړیواله کمیټې یا سی پی جی لخوا خبر شوی راپور کې واکته د طالبانو له بیا ځلي رسیدو وروسته د خالد قادری نیولو ته اشاره شوې او له طالبانو پکې غوښتل شوی چې په افغانستان کې د رسنیو د کارکونکو نیول او بندې کول پای ته ورسوي. د خبريالانو د خوندیتوب د نړیوالې کمیټې د آسیا څانګې همغږي کوونکی استیون بلټر ویلي په مبهمو او نابریالي حقوقي لارو د یو خبريال محاکمه او محکومول په افغانستان کې د آزادو رسنیو د ځپلو لپاره د طالبانو یو شوم او بل پړاو دی. د دې اعلامیې پر بنسټ د نوروز رادیو کارکونکي خالد قادری د مارچ په 18مه د طالبانو د استخباراتو لخوا په هرات کې ونیول شو. د خالد قادری یو خپلوان چې نه غواړي هویت یې وښودل شي د خبریالانو د خوندیتوب نړیوالې کمیټې ته ویلي، د هغه کورنۍ یوه اونۍ له دې بې خبره وه چې خالد قادری نیول شوی. د ادعا کړې چې هغه بندخونه کې شکنجه شوی. د خبریالانو نیولو په افغانستان کې د رسنیو او خبریالانو په وضعیت هم بد اغېز کړی او تر ډېره انزوا ته تللي. خبریال روح الله تلاش وایي له هغې ورځې ویریږي چې یوه ورځ پیکاري ساحه له دې هم را تنګه نشي.
طالبانو په راتګ سره تر ټولو ډېر زیات محدودیتونه پر رسنیو او خبریالانو وضع شوي دي او دغه محدودیتونه ورځ تر بلې مخ په ډېرېدو دي. همداراز خبریالان هم په ډاډه زړه په ښار او بازار کې نشي کولی چې فعالیت وکړي.
طالبانو بیا د خبریال خالد قادری د نیولو په اړه زموږ پوښتنه ځواب نه کړه. د خالد قادری د نیول کېدو پر مهال د هغې خور همایرا قادری په خپله ټویټر پاڼه لیکلی وو، ورور یې خالد د طالبانو په اړه د نظر ورکولو په دلیل په نظامي محکمه کې په یوه کال بند محکوم شوی او دا ورځ یې د پلار یوه پښه په زندان او بله په ښوونځي کې وي. د خبریالانو د نړیوالې کمیټې د راپور پر بنسټ خالد قادری د طالبانو د نظامي محکمې لخوا په هرات کې په یوه کال بند محکوم شوی او په زور ترې په هغه سند لاسلیک اخیستل شوی چې د استناف حق ونه لري. په افغانستان کې د مطبوعاتو آزادۍ په اړه د اندېښنو په دوام د بې پولي خبریالانو ټولنې 13 اونۍ په خپله درجه بندۍ کې وویل، افغانستان په 2022 کال کې په نړۍ کې د مطبوعاتو د آزادۍ په درجه بندۍ کې 34 نمرې شاته لوېدلې.
آزادي رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د بخښنې نړیوال سازمان د اوکراین پلازمینې کیف ته نږدې د روسي ځواکونو د یرغل پر مهال د شپېتو ممکنه جنګي جنایتونو په اړه اسناد ټول کړي. دا سازمان ټینګار کوي چې روسیه باید په اوکراین کې د خپلو جنګي جنایتونو په اړه حساب ورکړي. صفي الله ستانکزای د دې موضوع نور تفصیل اوروي.
د بخښنې نړیوال سازمان ویلي داسې شواهد شته چې روسي ځواکونو د بوچا په ګډون د کیف په اتو څنګلورو ښارونو کې د یرغل په لومړیو اونیو کې ځورونې، خپلسري اعدامونه او په ملکیانو باندې بېباکه ډزې کړي دي. دغه سازمان مشر اګنیس کالامارات پرون مازیګر په دې اړه څرګندونې کړي دي او ویلي دي چې ملکیان قصدن په نښه شوي او دا بریدونه د منلو وړ نه دي. هغې د بخښنې نړیوال سازمان دغه اقدام چې د روسیې ممکنه جنګي جنایتونو په تړاو یې اسناد ټول کړي تاریخي بللی. د بخښنې نړیوال سازمان د پلټنو له مخې په مارچ کې د روسیې په هوایي بریدونو سره د بوردیانکا ښارګوټي کې څه باندې 40 ملکیان ووژل شول او د بوچا شاوخوا هم د خپلسرو او ناقانونو وژنو 22 پیښې شوي دي. پر اوکراین د روسیې یرغل شنبه 3 ورځې ته ورسید. د پلازمینې کیف شاوخوا سیمې کابو یوه میاشت د روسیې تر اشغال لاندې وې، خو موسکو بیرته خپل تمرکز د هیواد ختیځ ته واړوه او له دې سیمې خپل ځواکونه په شا کړل. کومې شمېرې چې اوکراینیانو وړاندې کړي د سلګونو ملکانو د وژنې ادعا پکې شوې ده. د راپورونو په اساس اوکراینی چارواکو ویلي چې روسي یرغلګرو د کیف شاوخوا سیمو کې د اشغال پر مهال څه باندې 1200 ملکیان وژلي چې د دغو وژنو له ډلې درېیمه برخه د بوچا دي. د اپریل په میاشت کې د کیف له ښارګوټو څخه د روسي ځواکونو له وتلو وروسته د بوچا په کوڅو کې د ملکي خلکو د جسدونو موندلو د لویدیځو حکومتونو او د بشري حقونو سازمانونو غوسه او حیرانتیا وپاروله. کرملین بیا دا رد کړي چې ګواکې روسي ځواکونو په اوکراین کې جنګي جرمونه کړي او ویلي دي چې د بوچا کیسه د دوی په خبره جعلي ده.
قدر منوریدونکو، وړاندې په خبرونه کې به اسمت څاروان له څو نورو مطالبو سره ستاسو کوربه وي، خو له هغه مخکې د ورځې سپورتي خبرونه واورئ.
په غزنی ولایت کې د 15 ولسوالیو ترمنځ د نیزه وهنې سیالۍ ترسره شوې. د افغانستان د بدني روزنې ورزش ریاست په خپل فیسبوک پاڼه لیکلي چې یاد سیالۍ د قرهباغ، ناور، جاغوري، اندړ او د غزنی د دهیا ولسوالۍ د 10 ورزشکارانو ترمنځ د 2 ورځو لپاره وي. د دې ریاست د معلوماتو له مخې په دغه سیالیو کې 2 ورزشکارانو ته د هیلوبې د ترسره کولو په موخه جایزې هم ورکړل شوې. د یاد سیالیو هدف د غزنی ولایت په مرکز ولسوالیو کې د نیزه وهنې ورزش ته وده ورکول ښودل شوې. په پکتیا کې د اختر لوبغالی په نامه د سنوکر 15 ورځنی ټورنمنت 13 ورځ پای ته ورسید. د دې ولایت د سنوکر فدراسیون په خپل فیسبوک پاڼه لیکلی چې په یاد لوب کې 16 لوبغاړو د 15 ورځو لپاره ګډون کړی و. د فدراسیون په وینا د یاد ټورنمنت پایلوبې ته شیرولی او ګلولی ووتل چې شیرولی خپل سیال ته په ماتې ورکولو سره د دې ټورنمنت اتلولي ترلاسه کړه. د یاد لوبې غوړو لوبغاړو ته د پکتیا ولایت د ورزشي ریاست لخوا ډالیګانې هم ورکړل شوې. د دې لوبو هدف ورزش ته د ځوانانو هڅول ښودل شوې او د پاکستان کرکټ بورډ د لومړي پړاو 19 کلونو پاکستان جونیئر لیگ مهالویش اعلان کړ. د ورزشي اژانسونو د راپورونو له مخې دغه لیگ به روان میلادي کال په پاکستان کې ترسره شي. دغه لیگ د روان 2022 کال د اکتوبر په لومړۍ نیټه پیلېږي چې د همدې میاشتې تر 19 نیټې به دوام وکړي. پاکستان کرکټ بورډ له دې وړاندې ویلي وو چې لومړي پړاو کې به د بهرنیو لوبغاړو څخه یوازې انګلستاني لوبغاړو ته اجازه ورکړل شي، خو د نورو هیوادونو د لوبغاړو په اړه یې پرېکړه وروستۍ شوې نه ده.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
السلام علیکم. د خبرونه په دې برخه کې زه اسمت ساروان در سره يم. په ایران کې د یو شمېر افغان کډوالو د دې اندېښنې په اړه راپور لرو چې په ایران کې د سرشمېرنې په باب لري. د یو شمېر ملایانو د څرګندولو په باب هم راپور لرو چې پر طالبانو فشار راوړي چې نجونو ته د زده کړو اجازه ورکړي. لومړی له ایرانه، په ایران کې یو شمېر افغان کډوال د افغان کډوالو د سرشمېرنې په اړه د ایران د وروستۍ پریکړې په اړه اندېښنه شي. ځینو یې آزادي راډیو ته ویلي چې دوی د ایران پر حکومت باور نه شي کولای، ځکه چې د دوی په وینا په دې وروستیو کې هغه افغانان چې قانوني اسناد هم درلودل له دې هېواده په زور ایستل شوي دي. د ایران د کورنیو چارو وزیر احمد وحیدی په دغه هېواد کې د افغانانو د سرشمېرنې بهیر لازمي بللی او ویلي دي چې څوک همکاري ورسره ونکړي ورسره به چلند وشي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو میاشتو کې په ایران کې له افغان کډوالو سره د تاوتریخوالي او ناوړه سلوک راپورونه ورکړل شوي دي. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې.
یعنی به خوبي زندگی پیش نمیبری، به سختی هر چه کتابت نظامت بکشی، کاری بکنی که بچه ما پیشرفت بکنه. هیچ دولت ایران هنوز ندیدی که به ما کمکی به طریق مدرسه کرده باشه.
څلور څلوېښت کلنه مریم د کندوز ولایت اوسیدونکې او له 28 کلونو راهیسې په ایران کې د کډوالۍ ژوند تیروي. دا غلې مریم په خبره پخوا یو ځلې خپله او بل ځلې انګور په سرشمېرنه کې برخه اخیستې او له کومې ستونزې سره نه دي مخ شوې، خو دا ځل په ایران کې د افغانانو پر وړاندې د تاوتریخوالي او د اختر په ورځو کې له ایران د یو شمېر افغانانو د شړلو په اړه دا هم اندېښمنه ده او ویره لري چې ښایي له دغه هېواده وویستل شي.
ترس خو داری که خیلی اوضاع بد شده و خیلی
افغانی وضعیت ډیر بد دی. افغانان نیول کیږي، ټول یو نیول، اردوګاه ته یې یوړل، ډیر بد چلند کوي. سو وایم هر کله یې چې وستو زو بله هیڅ چاره نه لرو، که وطن مو جوړ وي که خراب. نور افغانان حیران دي چې چیرې ولاړ شي او څه بلا به پرې راځي.
25 کلن امین چې د طالبانو له واکمنۍ مخکې په کابل کې د دفاع وزارت په چوکاټ کې دنده ترسره کوله، وایي نږدې 20,000 افغانۍ تنخواه درلودله او د خپلې کورنۍ ملاتړ یې کولای سول، خو د طالبانو له واکمنۍ وروسته یې دنده له لاسه ورکړه او په قانوني توګه ایران ته ولاړ. د امین په خبره په ایراني پولیسو باور نه سي کولای او اندېښمن دی چې له دغه هېواده به وشړل شي.
وغواړم ونیسی به افغانستان ته نواسته وی بیا څه وکړم. زه له هغه ځای وتښتېدم ځکه چې د افغانستان اقتصادي وضعیت خراب و. اوس مې که بیرته هلته ورواسته وي څه وکړم؟
دا په داسې حال کې ده چې د ایران د کورنیو چارو وزیر احمد وحیدی په دغه هیواد کې د افغان کډوالو د سرشمېرنې خبر ورکړی دی. ښاغلی وحیدی ویلي چې دا پروسه لازمی ده او که څوک همکاري ونه کړي له بدو عواقبو سره به مخ سي، خو زحل چې تازه ایران ته تللی وایي دغه بهیر عادي دی او نوملیکنه یې کړې ده.
کدام اتباعی افغانستانی در مراکز ثبت نام سرشماری دستگیر؟
در سرشماری نید نملکنی پا مرکز که کم افغان نده نیول شوی، خو بیلا بیلی پیخیشتا چه مثلا افغانانو چه دیران در قانون خلاف عمل کرده نیول شویدی او بیرت افغانستان دستاول شوی. ما هم در سرشماری نید پا مرکز که نملکنه کرده پا تمایم و گرم چه سکیگی
نرسیده. منتظر استم که بینم که چی چیزی رو خواهد داد.
ایران که د افغان کډوالو سرشمېرنه په داسې حال کې پیل شوې چې له یوې خوا د طالبانو د واکمنۍ راهیسې هر ورځ زرګونه افغانان ایران ته ځي او له بل لوري د ایران په مشهد کې د یو عالم له وزل کېدو لږ وروسته د افغانانو پر وړاندې د تاوتریخوالي ډېر راپورونه ورکړل شوي دي. دې کار په افغانستان کې دننه او بهر د خلکو ګڼ غبرګونونه راوپارول. تازه د طالبانو د حکومت وایان ذبیح الله مجاهد تېره ورځ ازادي راډیو ته وویل دغه هېواد ته د طالب تللي پلاوي د سفر پر مهال ایران منلی چې له دې وروسته به له افغانانو سره ناوړه چلند نه کیږي.
تازه د
دقیق او به طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت پخپله وکړئ.
پر طالبانو حتی د یو شمیر بلایانو فشار دی چې لشپژم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي پرانیزي. اناساقانی او د طالبانو د پوهنې وزارت تاییدوي چې ژر به د علماو غونډه دایره شي او دا مسئله به پکې حل شي. په دې موضوع مې د سیاسي چارو له نظر خاوند او ژورنالیست سمی صوفی سره مرکه کړې او لومړی مې ورته ویلي دي چې څومره باور لري چې د علماو غونډه به د نجونو د زده کړو په ننګه پریکړه وکړي.
از ما په خیال طالبان دغه پریکړه چې انجوري به مکاتب او تنزي دا د طالبانو د خپلو ګڼ شمېر مشرانو او علماو د خوا د اسلامي نړۍ د خوا د نړیوال ټولنې د پاره د شدید خپګان او مقاومت سره مخ شوې ده او دا پریکړه ډیره یو عجیب او غریب پریکړه شوې ده او د خلکو د توقعاتو برخلاف چې دا ځل به طالبان دغه ډول د نجونو په مکاتبو باندې بندیز ونه لګوي دوی بیا مغه پخوانی تر ټولو ستره تیروتنه تکرار کړله چې دغه پریکړه په افغانستان کې دننه افغانستان د باندې په اسلامي نړۍ کې د طالبانو په اړه باندې خورا اندېښنې رامنځته کړې دي. اوس طالبان کوشش کوي چې دغه مسایل حل کړي.
چې طالبان غواړي چې دا مشکل حل کړي دوی ویلي دي چې د علماو یو غونډه به دایره کړي دا غونډه به دا مشکل حل کړی شي.
اوس چې دوی کومه جرګه یا د علماو مجلس راغواړي زه فکر کوم هغه مجلس اصلا د دې لپاره ده چې طالبانو نظام ته یو دایمي شکل ورکړي او د موقت په ځای باندې یو دایمي حکومت ته ځان واړوي او په دغه موقع باندې دوی غواړي چې د نجونو د مکاتبو په اړه باندې خبرې وکړي. خو زما په خیال هر پریکړه چې کیږي اوس هم داسې اندېښنې شته ده چې د افغانستان د خلکو د اولادونو او بالخصوص د نجونو د تعلیم په اړه باندې شاید هغومره ازادي خلکو ته ورنکړی شي.
ویل کېږي چې یو شمېر طالب مشران د نجونو د تعلیم مخالف نه دي خو یو شمېر دوری مخالف چې دا څوک دي او آیا دا مسئله د طالبانو په منځ کې د ژور اختلاف شودنه نه کوي؟
زموږ د معلوماتو د مخې د قطر هغه طالبان چې په قطر کې اوسېدلي دي ملا برادر خوان په شمول د اقانی صاحب ډله هغوی د نجونو د تعلیم په حق کې دي او بلکې کوششونه کوي. خو یو شمېر هغه جنگي قمندانان یا لوړ رتبه مشران چې د کندهار د سیمې دي هغوی په اخیره د کوکو کې د خپل اثر او نفوذ په استعمالولو سره د نجونو د مکاتبو د پرانستلو مخه ډب کړې ده. البته د بڑا باندې دوی اختلافات نظر شته ده خو هغه څوک چې دغه مکاتبو د پرانستلو ملاتړ کوي هغه هم ډیر قوي आवाज نه پورته کوي.
د سیاسي چارو نظر خاوند او ژورنالیست سمی یوسف زایو.
ستاسي پیغام ستاسي غږ.
دا غزما واز در اس امارات تر مشرانو پوری ورس وی ورور چې دغه په بازارو کې چې د دکانونو او مارکیټونو خلک جوړی د دغه پرځای باندې چې کارخانه او فابریکه دغه تجارتان جوړ کی او د مسلمانانو ته ډیر کارونه پیدا شي. دا خلک ډیر بیکاره دي او ډیر هغه ټګرانیم د په دې ملکی او دوه هم چې دغه د قرکی شانو څخه لکه وړی وو وړه او تیل ته دوه باندې د محصول کم کی نو ډیر به په داخل کو سره کومه کې د امارات ته خاصخه
کوچه خبر کوم د افغانستان ختی جلال آباد نه مادي لوړپور چارواکونو دا وختنه دا سید افغانستان ته کوم مال ناراضي دی باندې ډیر محصول نه خلی سي ټول زور په عوامو دا عوام خراب دا عوام زوبل دا مادي سید عوام غم خړل سي.
السلام علیکم د آزادۍ رادیو ټول کارکونکو ته خپل سلامونه وړاندې کوم. زما نوم نور الهدى انګار دی د پروان ولایت د شینوار ولسوالۍ څخه مې تاسو ته مسجد دی پرې ایښی دی. زه د افغانستان له ولس څخه هیله کوم له هغه چا څخه ملاتړ ونه کړي چې څوک وسلې ته لاس پورته کوي، ځکه جنګ د حل لاره نه ده او د طالبانو سره چې څوک مشکل لري هغه باید له خبرو له لارې حل کړي، ځکه په افغانستان کې 40 کاله جنګ افغانستان ته ګټه ور ونه رسوله، له دې وروسته هم جنګ کومه ګټه ونه رسوي.
دغه زما اواز در امارات تر مشرانو پورې ورسوي وروره، چې دغه په بازارو کې چې دا دوکانونه او مارکیټونه خلک جوړوي، د دغه پر ځای باندې چې کارخانی او فابریکې دغه تجارت جوړ کړي، خدای مسلمانانو ته به ډېر کارونه پیدا شي.
څلور بجې او 1:30 دی زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، د خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادۍ راډیو اونیس پروګرامونه د سپورت نړۍ او همدارستان د څنګه خبريږي، خو دا شپه پام وکړئ لنډو خبرونو ته. د طالبانو حکومت د ښځو د حجاب په اړه خپل رسمي پالیسي نن اعلان کړه. د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزیر خالد حنفي نن په کابل کې یوې خبری غونډې ته وویل برقع یا چادري تر ټولو غوره حجاب دی. هغه زیاته کړه چې طالبان غواړي میرمنې په وقار او امنیت کې ژوند وکړي. طالبانو په نویمه لسیزه کې د تیر ځل واکمنۍ پر مهال هم د برقع اغوستل د ښځو لپاره جبري کړي وو او ښځې پر کورونو کېنولې وې. د پنچیر امنیه قومندان د مقاومت د جبهه هغه ادارت کړی دی چې وایي په پنچیر کې ځینې سیمینی ولیدي. مولوي داد محمد بطار وویل پرون مزګر وسلوالو مخالفینو په ځینو سیمو کې ډزې وکړې او بیا وتښتېدل. له دې مخکې د مقاومت د جبهه ویان صبغت الله احمدي پر ټوټر لیکلی و چې د دې ډلې وسلوالو د پنچیر ولایت په ابشار ولسوالۍ کې 14 طالبان وژلي او د ولسوالۍ له مرکز پرته نورې سیمې ولیدي. هغه زیاته کړه چې د پنچیر ولایت د عبدالله خیل دره هم له طالبانو تصفیه شوې ده. د ننګرهار ولایت په چپلیار ولسوالۍ کې د یو کور د خونې د چت د پریوتو په پیښه کې د یو سړي څلور لوڼې مړې او میرمنې او یو زوی ټپیان شوي دي. د زیانمنې کورنۍ یو خپلوان ازادۍ راډیو ته وویل چې پیښه تېره شپه د چپلیار ولسوالۍ په غزو کلي کې شوې ده. راپورونه وایي چې اوکراینی ځواکونو خارکیف او خرسون ښارونو ته نږدې د روسي ځواکونو د سنگرونو پر لور پرمختګ کړی دی. د اوکراین د ولسمشر جکپړي سلاکار اولکسی ارستوویچ نن ادعا وکړه چې دوی هلته ځینې سیمې نیولې دي. په عین حال کې روسیې ادعا کړې ده چې د اوکراین د وسلو هغه زیرمه یې ویجاړه کړې ده چې له امریکا او اروپا څخه راغلې وسلې پکې ساتل کېدې. او جنوبي کوریا او جاپان نن رسمن اعلان وکړ چې شمالي کوریا د جاپان د بهیرې خواته یو بالستیک میزایل توغولی دی. د جنوبي کوریا لوی درستیز نن وویل دا یو بالستیک میزایل ښکارېده چې سینپو بندري ښار ته نږدې له یو اوبتل څخه توغول شوی دی. د جاپان د دفاع وزارت هم ویلي چې ښایي دا یو بالستیک توغندی وي. له دې اعلان درې ورځې مخکې هم پیونګیانګ خپل وروستی توغندی و ازموي. بلخوا داسې اندېښنې په زیاتېدو دي چې شمالي کوریا د یوې بلې اټومي ازموینې لپاره تیاری نیسي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، دا د علی ظفر او ګلپانې په آواز سندره ده چې ویډیو یې نږدې 80 میلیونه کسانو پر یوټیوب کتلې ده. د همدې خبرونې په وروستیو دقیقو کې دا سندره درته وړاندې کوو، خو له هغه مخکې د ازادۍ راډیو اونیس پروګرامونه لومړی د سپورت نړۍ او ورپسې تاندې څانګې خبرېږي.
د لوبو له میدانه
د ازادي راډیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې له ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو.
د افغانستان سپورتي ستوري وو پیښنه
د لوبو له میدانه په یو بل او نيزه خبرونه کې محرکلې کوم. درنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې تیر کوچنی اختر مو په خوښۍ او خوشحالۍ تیر کړی وي. په روانه خبرونه کې اوري چې د ننګرهار په مملې تاریخي بڼ کې د والیبال د 28 لوبډلو ترمن سیالي پیل شوه.
د مملې په تاریخي بن کې د ننګرهار ولایت د بدني روزنې اولمپیک ریاست له لورې د والیبال سیالۍ په لاره چول شوې دي.
د هندستان د غوره لیگ آی پی ایل سیالیو تازه حال هم درکو.
جوس بټلر تر نورو ډېرې منډې جوړې کړې دي او تر اوسه مخکښ منډه جوړونکی دی.
دا هم اوري چې د اسپانیا د ریال مادرید فوټبال لوبډلې د هغه هیواد د لالیگا یا د فوټبال د لیگ اتلولي خپل کړه، خو په پایل کې د تیریونې مهمې ورزشي پیښې.
د ننګرهار په مملې تاریخي بن کې د والیبال د 28 لوبډلو ترمنځ سیالۍ پیل شوې. د ننګرهار ورزشي مسؤلان وایي چې د لوبډلو کې د کونړ، لغمان او کابل لوبډلو په ګډون پکې د ننګرهار 28 لوبډلو برخه اخیستل. د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټې سلاکار نور احمد حبیبي ازادي راډیو ته وویل چې له کلونو وروسته دغه تاریخي بن د والیبال د سیالیو کوربه دی. دی وایي یادې سیالۍ د اولمپیک او بدني روزنې د ریاست په تخنیکي مرسته جوړې شوې چې په ګروپي شکل کې. یو بل خبر له مخې د ننګرهار په کاوان کونړ کې د فوټبال غوره لیګ سیالۍ پیل شوې. د بدني روزنې او ورزشي عمومي ریاست د معلوماتو پر بنسټ په دې سیالیو کې د کونړ د مرکز اسداباد او بیلابیل ولسوالیو او نورو لوبډلو برخه اخیستې ده چې لس ورځې دوام کوي. افغانستان د فوټبال فیډریشن وایي په پلازمینه کابل کې د فوټبال لشپارس کلونو د کم عمر افغان ځوانانو تمرینات روان دي. دا تمرینې کم چې د کوچني اختر له امله پکې ځنډ شوی او تېره ورځ یو وار بیا پیل شو. د دې تمریناتو هدف د مرکزي اسیا د فوټبال د شپارس کلونو کم عمر ځوانانو د سیالیو لپاره چمتووالی ښودل شوی. دا سیالۍ د روانې مې میاشتې په لسمه تاجکستان په دوشنبه کې پیلېږي چې د همدې میاشتې تر شلمې دوام کوي. او د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د شل اوریزو لوبو په درجه بندۍ کې لاتم مقام څخه لسم مقام ته راښکته شوه. د کرکټ نړیوال شورا تازه د ټیسټ یو ورځنیو او شل اوریزو لوبو درجه بندۍ خبرې کړي چې افغان لوبډلې په یو ورځنیو لوبو کې خپل لسم مقام ساتلی، خو په شل اوریزو لوبو کې لاتم مقام څخه لسم مقام ته راغورځېدلې ده. افغانستان په دې وروستیو کې ډېرې نړیوالې لوبې نه دي کړي چې همدا یې په نړیواله درجه بندۍ کې د ښکته غورځېدو لامل هم ګڼل کېږي. د یادونې ده چې په ټیسټ کرکټ کې آسټرالیا په یو ورځنیو لوبو کې نیوزیلانډ او په شل اوریزو لوبو کې هند لوبډله لومړی مقام لري. او د اسپانیا د ریال مادرید فوټبال لوبډلې د هغه هیواد د لالیگا یا د فوټبال د لیگ اتلولي خپل کړه. ریال مادرید لوبډلې وکړای شول په خپل کورنی لوبغالي سانتیاګو کې سلور د سپر پر وړاندې د اسپانیا لوبډله ماته کړې او د 15 ځل لپاره د دې سیالۍ اتلولي خپل کړه. یا د لوبډلې د اسپانیا د لیگ د ګټلو لپاره یوازې یو امتیاز ته اړتیا درلوده چې د لوبې په لومړي نیمایي کې برازیلي رودریګو دوه ګوله ووهل. د لوبې په دویمه نیمایي کې بیا دوه نور ګولونه د مارکو اسنیسیو او کریما بنزیما لخوا ووهل شول. د مادرید لوبډلې په داسې حال کې چې د لیگ سلور نور لوبې هم پاتې دي وکړای شول چې د جدول د دویمې لوبډلې سویا څخه د 12 امتیازونو په توپیر لومړی ځای خپل کړي. بارسلونا چې لای هم یو لوبه پاتې ده 14 امتیاز شاته ده. ریال مادرید لوبډله د دې جام لګټلو وروسته اوس ډېر تمرکز د اروپا په غوره لیګ کې خپلې بلې لوبې ته چې د انګلستان له مانچستر سیټي سره ده اړوي.
زموږ غږ آزادي راډیو ناوري. د ننګرهار په مملې تاریخي بڼ کې د والیبال د 28 لوبډلو ترمنځ سیالۍ پیل شوې. د ننګرهار ورزشي مسؤلین وایي چې په دې لوبو کې د کونړ، لغمان او کابل لوبډلو په ګډون د ننګرهار 28 لوبډلو برخه اخیستې ده. په دې اړه نور د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټې د سلاکار نور احمد حبیبي له خولې.
د ننګرهار ولایت د خوږیانو ولسوالۍ د مملې په تاریخي بڼ کې د ننګرهار ولایت د بدني روزنې اولمپیک ریاست له لورې د والیبال سیالۍ په لاره چول شوې دي چې د دریو ولایتونو کونړ، لغمان او کابل ولایتونو سربیره د جلال آباد ښار او همجوار ولسوالیو 28 لوبډلې په دغه سیالیو کې برخه اخیستې ده. چې زموږ موخه هم دا ده چې یو خو د خوږیانو ولسوالۍ دغه تاریخي باغ چې د مملې باغ په نوم یادیږي دا خلکو پیژنو، خلکو ته دا پیغام ورکو چې اوس په دغه سیمه کې سوله ده، امن ده، امنیت بشپړ امنیت لرو، خلک د ورش یا هم د سیالۍ او نندارې ته ولاړ شي، هم د باغ لیدنې ته ولاړ شي. تر څو په خوږیانو ولسوالۍ کې په دغه تاریخي بڼ کې د خلکو تګ راتګ ډیر شي او زموږ هیوادوال زموږ د تاریخي ځایونو څخه هم لیدنه وکړي او هلته مو د لومړي ځل لپاره د والیبال سیالۍ په لاره چولې دي چې انشاءالله هڅه زموږ هم دا دی چې لا کوشش کوو چې ولسوالیو ته سپورت او ورزش وغځوو تر څو په سیمو او ولسوالیو کې د ورزشي برنامو پروګرامونه جوړ کړو تر څو ځوانان ورزش ته وهڅیږي او د مخدره توکو او جنگ څخه خلاص واخلي، د امن او د سولې په فضا کې دوی خپل ژوند ترسره کړي.
د افغانستان د اولمپیک د ملي کمیټې سلاکار نور احمد حبیبي و چې په ننګرهار کې د والیبال د 28 لوبډلو ترمنځ د پیل شوو سیالیو په اړه معلومات درکول. آیا پوهیږئ چې د هندوستان د کرکټ غوره لیگ سیالیو آی پی ایل تر دې د مکومه لوبډله تر نورو مخکې ده او کوم لوبغاړو تر اوسه ښه کارکردګي کړې؟ په دې اړه امید ظهیر بل نور حال درکوي.
د هندوستان د کرکټ د غوره لیگ آی پی ایل سیالیو د سکال پر روانو مسابقاتو کې تر دې دمه ګجرات ټایټن لوبډله تر نورو مخکې ده. د دې ترڅنګ لکنو لوبډلې بیا وو لوبې ګټلې دي او دویم ځای خپل کړی. ترتیب سره راجستان لوبډله دریم او بنګلور لوبډله تر دمګړې د جدول په څلورم ځای کې ده. خو د تیر کار اتل لوبډله ممبئی بیا تر دې دمه خانه د ځلېدلې او د جدول په وروستي ځای کې ده او تر ډېره د مخکې تګ یعنې د څلور غوړ لوبډلو بل پړاو ته د تګ چانس په نشت حساب دی. د آی پی ایل په دې سیزن کې لس لوبډلې د یو بل سره دوه ځل مخامخېږي. تر دې دمه لږ تر لږه 50 لوبې شوي دي او تقریبا په همدې شمېر نورې لوبې بنوري هم کیږي. سکال تر دې دمه د منډ جوړونکو په برخه کې د راجستان رایلز منډ جوړونکې جوس بټلر تر نورو ډېرې منډې جوړې کړې دي او تر اوسه مخکښ منډ جوړونکې ده. دی په لسو لوبو کې 588 منډې کړې دي. د دې تر څنګ ال راهول چې په دې سیزن کې تر دې دمه د لکنو لوبډلې لپاره لوبه کوي په لسو لوبو کې 450 منډې کړې او دوی مخکښ منډ جوړونکې بلل کیږي. او شکر داون چې د پنجاب په لوبډله کې لوبیږي په لسو لوبو کې 398 منډې کړې او درېیم مخکښ توپهونکی ده. د بالنګ په برخه کې بیا د راجستان رایلز سلو لیګ بریکر توپ اچونکی چال په لسو سیالیو کې تر دې دمه 19 وکټې اخیستې او تر نورو مخکې ده. د ډیلي لوبډلې لوبغاړی ګلدیپ یادوف بیا په لسو لوبو کې 18 او ګیک سو روباډا بیا چې د پنجاب لوبډلې برخه ده تر دې دمه په لسو لوبو کې 19 وکټو په اخیستو درېیم مخکښ توپ اچونکی بلل کیږي. افغان راشد خان چې په دې سیالیو کې د ګجرات لوبډلې لپاره لوبه کوي په 11 لوبو کې 11 وکټې اخیستې خو نږدې په هر لوبه کې خپلې لوبډلې په بریا کې مهمه ونډه لري.
د هندوستان د کرکټ د غوره لیگ آی پی ایل سیالیو په اړه مو واورېدل او که په همدې آی پی ایل سیالیو کې پاتې شو د راشد خان تر څنګ 15 نور افغان لوبغاړي هم په دې سیالیو کې لوبیږي. آی پی ایل چې د کرکټ په نړۍ کې تر ټولو ستر لیگ بلل کیږي د افغان لوبغاړو لوبېدل پکې څومره مهم دي؟ د کرکټ افغان څارونکي بختیار ساحل سره مې په دې اړه خبرې کړې.
د هند غوره لیگ په سیالیو کې د افغان لوبغاړو لوبېدل څو مهمې ګټې لري. لومړنۍ ګټه خو یې د کرکټ له اړخه ده چې لوبغاړو ته ګټه کوي چې په دومره غټ او ستر ټورنمنټ کې لوبیږي. د هغوی ایکسپیرینس، د هغوی لوبیزې تجربې، د هغوی لوبیز مهارتونه ورسره لوړیږي. دویمه خبره دا ده چې د هند غونډې غټې ادارې سره د افغان کرکټ ادارې تعلقات ښه کیږي او د لوبغاړو په ترو باندې همداسې بورډ په بورډ تعلقات چې دا د کرکټونو د دواړو ملکونو د کرکټ لپاره فائدہ لري. خو دغه سی غټو ادارو نه به افغان غوندې اداره چې د لګ امکانات هم کمزوري دي، تعلقات هم کمزوري دي، ویلیو هم په دنیا کې کمزوري ده. نو کله دغه سی ملک د هند غوندې ملک اړیکې ورسره ښې وي، تعلقات یې ښه وي، نو دا پر روانو ډیرو مهمو موضوعاتو د افغانستان لپاره فائدہ کوي. ځکه موږ وینو په اوسنیو شرایطو کې افغان کرکټ له سختو ستونزو سره مخ ته، د بندیزونو له احتمالي ستونزو سره مخ ته. نو هند غوندې هیواد بیا کوي چې چلته مثبت رای وکړي او دغه سی بندیزونو مخه ونیول شي. بل مهمه ګټه اقتصادي ګټه ده. موږ وینو راشد خان چې اوس په 1400 هندي کلدارو باندې 1400 لکه هندي کلدارو باندې خستل شوی. دغه سی نبی نور نور یانګستر زمونږ فضل فاروقی، ګربز، نور احمد، دوی ته 50,000 یا 60,000 ډالر ورکول. دا په دې عمر کې د دوی لپاره غټه لاسته راوړنه وي. د دوی هغه تمرکز کرکټ ته زیاتیږي، د دوی فوکس او د دوی هغه زړه ورسره غټیږي او د دوی تمې له خپل مسلک سره او مینه ولاقه لا زیاتیږي.
د افغانستان د کرکټ بورډ په خانه کارکونکي او د کرکټ افغان څارونکي بختیار ساحل چې په آی پی ایل سیالیو کې د افغان لوبغاړو د لوبېدو په اړه تاسو ته معلومات درکول. درنو اوریدونکو، په همدې سره د دیونې د لوبو میدان او نیز خبرونه هم پای ته رسیږي. تر بلې خبرونې مو په لوی او بخون کې څښتن سپارم. هر چیرته چې یاست روغ جوړ خوشحاله او بدیل اوسئ.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد.
د تانې څنګه درنو اوریدونکو سلام. په دې خبرونه کې هغه پوښتنه ځوابو چې واده په خپل خواخه خده کې د کورنۍ
دا څه کوي چې هم زما خواخه وي هم زما د کورنۍ خواخه وي.
او ځوانان څنګه کولای شي په خپل معیارونو پوره د ژوند ملګری پیدا کړي او بیا کورنۍ ته پاره قناعت ورکړي.
بعض ځوانان یې فقط ظاهري مسلې ته ګوري کنه، هر کار په مشورې باندې خطر سره کوي.
دا مسله چې ځوانان په خپل خواخه د ژوند ملګری وټه کی په ډیرو ټولنو کې حل ده، خو په افغانستان کې لا هم یو نه حل شوی ستونزه ده. او ځوانان مجبور دي چې د ژوند د ملګری په ټاکلو کې د نورو خواخې ته پام وکړي، یا هم ډیر کله به خطرې پوښتل کیږي نه او دوی ته کوژده شوی وي. د ډیرو ځوانانو لپاره اوس هم دا یو پوښتنه ده چې واده په خپل خواخه وشي ښه ده که نه کورنۍ ورته وکړي. دا پوښتنه ځکه مطرح کیږي چې د افغانستان ټولنیز ژوند او حالت ته په کتو دوی ته دا معلومات نه کیږي چې په دواړو حالتونو کې به یې راتلونکی ګډ ژوند څنګه وي. درې ځوانان مو پوښتلي چې د دوی په باور د ګډ ژوند ملګری خپله وټاکل شي که کورنۍ ته فرصت ورکړل شي چې دا کار وکړي. دوی په همدې اړه خپل نظرونه راته وایي.
روزیم زه فکر کوم داسې کس وي چې هم زما خوښوي هم زما د کورنۍ خوښوي، ځکه ځینې وخت انسان په داسې مسایلو کې ډېر سخت اشتباه کوي. زه هم د دواړو باید خوښه اوسېږي.
ځان ورخان تڼایم د خوست ولایت یم، واده مې نه دی کړی، کورنۍ په خوښه کوم.
زما نوم مسکا ده. د ما په نظر باندې یعنی خپله خوښه تر ډېره مهمه ده، خو د کورنۍ هم. بعضې ځوانان هېڅ فقط ظاهري مسلې ته ګوري کنه، د حقیقت نه پوهېږي، هر کار په مشورې باندې ښه ترسره کېږي.
د کابل اوسیدونکي صالحه وایي که واده د هلک او نجلۍ په خوښه وشي په راتلونکي کې به دوی سره خوشحاله وي، خو که په ناخوښۍ کې وشي پایلې به یې ښې نه وي.
څوک فامیلونه چې نجلۍ واده یا هلک ته ښځه کوي باید د دواړو هم نظر وي، ځکه د نجلۍ لخوا بیا ډېر نظر وي، ځکه چې جنکیانې د مونږ ډېر سرنوشت خرابېږي، بیا هغه د مېړه له کوره تښتي، ګزاره نه کوي. زمونږ فامیل کې ورندار مې له ورور سره خوښه نه ده، مونږ ډېر جګرخونه استو، هر رقم چې د هغې نظر مونږ اخلو خوشحاله ساتو، مګم بیا هم هغه مونږ سره نه سیلېږي. دوه طفلان لري مونږ ته هغه زندگی خوشحاله نه ده. ټولو مجبوره کړله چې ته باید همداسې ووایې، مجبوره یم. دغه د نفر ده چې ډېر شرم ده، دا د ټولو ننګ غیرت کته راځي ته حتما، اما نه، ننګ غیرت هم مهمه ده. مونږ افغانیان استو، مګم هغه ژوند د دوه نفر هم ډېر مهمه ده، ځکه چې هغه دوه نفر ژوند کې بیا ننګ غیرت د مونږ د نیکو کمه ده. هلک هم عمر زندګي تباه کېږي، د نجلۍ هم ځکه تباه کېږي.
د پکتیا اوسیدونکي جمیله د خپلې خور کیسه راته کوي چې هغه خبره نه وه خو پلار یې ګل ورکړ او د یوه ځوان په نوم یې کړه. جمیله وایي خور یې خوشحاله نه ده، خو ټولنیزو نزاکتونو مجبوره کړې ده چې هر څه وزغمي.
زما خور و همداسې اصلا هیڅ خبره نه وه چې کله مې پلار جان راغی ویل چې ما خو دا ورکړې ده. مونږ بېخي حیران اک پک پاتې شو چې دا چا ته ورکړې ده، څه رقم د کوم کورنۍ ده. که څه هم اوس ډېر کلونه تېر شوي دي، خو بیا هم هماغه ستونزې تر اوسه هم شته. هغه چې خبره شوه نو ډېرې ژړل، حتی همدا اوس هم چې راځي د مور پلار سره جنګونه کوي، نه خوښي نه وي، هېڅ خوشحاله نه وي، تر اوسه پورې انسان راضي شوی نه ده. خو دا چې یو پښتنه ټولنه ده او د هرې خانه مجبوریتونه په جلی باندې ډېر وي، نو بېلېدای هم ترې نه شي. او کوم هغه ژوند ښه ژوند چې د ښځه او خاوند لپاره اړین او ضروري ده، هغه ژوند هم نشي تېرولی. او دا کس سره ژوند تېرول چې هغه ستا خوښ نه وي، او تر پایه دا کس سره ژوند کول زما په نظر دا خو د مرګ نه هم هغه جلۍ ته سخته تمامېږي، ځکه ژوند هغه وي چې ستا په زړه وي، ته پکې خوشحاله اوسې، ستا ټولې هیلې او غوښتنې پکې په سمه توګه ترسره شي. داسې نه چې ژوند ستا وي او واقع د بل وي، او څه چې هغه غواړي لکه یو ماشین نه چې مونږ کوم کار غواړو هغه پرې ترسره کړو، داسې نه وي.
جمیله وایي کله چې خور یې د هغې له خوښې پرته ورکړه او پلار یې اوس د هغې تریخ ژوند ګوري، فکر یې بدل شوی او دې ته چې روی باران راځي د رضایت پوښتنه ترې کوي.
خو کله مې چې پلار ولیدل چې همیشه د زما د مشر خور د دې کړندارې په خاطر په کور کې هلته دا خپله په خسرګنۍ کې ډېره خفه وي، اوس ښه دی زما د پلار په هغه مفکوره کې تغییر راغلی. حتی څو ځله چې راغلل خلک مانه شخصا پوښتنه وکړه چې ما ونه منله، هغه هم ونه منله. ویې لیدل چې هغه خوشحاله نه ده او د رواجونو قرباني شوه، او ور یې کړله پرته له دې چې دینه پوښتنه وکړي یا دا خبره وي. او وړه هم وه چې ور یې کړه، نه دغې هیلې ورته ځوانۍ کې د ټوکېدلو پر مهال یې ورته مړې کړلې، ویره ژولې، اوس هغه هم هېڅ خوشحاله نه ده چې دا یو قرباني چې ته ورکړله یا زما خور ورکړله، زما د پلار په مفکوره کې تغییر راوستو.
ډیری پلرونه او میندې بیا په دې خاطر هم په خپلو اولادونو عجله کوي او د هغوی له خوښې پرته یې د کوژدې غم کوي چې فکر کوي ژر ځان له دې مسؤلیت خلاص کړي، یا هم په دې خاطر چې له نورو سره خپله سیالي برابره کړي، د اولادونو خوښې ته نه ګوري او د کوژدې په اړه یې پرېکړه کوي. نقیب الله غم شریک په همدې اړه وایي:
زیاتره خلک دی د سی تربورانو کې یو چې خپل زوی ته واده وکي وایي پلاني خپل زوی ته واده وک، زم به خپل زوی ته واده وکم، او هغه سره خپل سیالي برابرې. خدا خپل دولت خېګن د پاره دا نه ګوري چې دا اولاد دې ته تیار دی کنه چې دا واده وکي یا د مسؤلیت په غاړه غستل شي، هم د ذهني لحاظ، هم د جسمي او هم د اقتصادي لحاظ چې دا ورته برابر دی او کنه وروسته دا ور سره مخ کې تلل شي او کنه خود به هم هغه مسؤلیت په غاړه د خپل اولاد په غاړه ورا چې هغه یو مسؤلیت ګړي مور خپل چې زم دې اولاد ته واده وکم یې ځنه کوم چې د دې مسولیت نه خلاصم، خاري خپل مسولیت پوره کړي.
خالد شانایل وای: هر ځوان چې واده کوي خپل معیارونه او وخت ورته ټاکي، په کار د پدې برخه کې له ځوانانو سره مرسته وشي او وخت ورکړل شي، نه دا چې مشران خپل خوخه پرې تحمل کړي.
مونږ مقابل لوري بخې درکونه هغه کجنی یا لکوي مثال هغه ذهن نه مطالعه کوو چې دې ذهن کې څه دي او زړه کې څه دي کنه، او مونږ عموماً هغې په ظاهري بڑه باندې فیصله کوو. مثال ما خور ده یا مثال ورور ده، هغه واده ته زړه نه ښه کوي، نو ما ته خو ضرورت نه دی چې مثال هغه زه دومره تعدید کړم، دومره تاثیر لاندې راولم او ورته وایم چې ته ولې نه کوې، دا وکړه، دا داسې ده، داسې ده، زه باید هغه پرېږدم. او مثال که وخت راشي، که وخت راشي هلک وي جنۍ، هغه بیا خپل زړه غواړي چې دی واده وکړي.
دینی عالم مولوی حنیفی وایي: اسلام هر ځوان ته د دې جواز ورکړی چې په خپله خوښه واده وکړي، خو که د دوی خوښه نه پوښتل کیږي دا کار ظلم بولي چې ښې پایلې نه لري.
دا دې کې هیڅ شک نشته چې له ښځې سره یو قسم ظلم ده یا له هلک سره ظلم ده. ډېر کله هلکان د ښځې کېږي او د هغه ښځه نه خوښېږي، همیشه په کور کې جنجال وي چې بله ښځه کو، یا یوه نجلۍ نه غواړي تر هغه سره واده وکړي، دا یو د بل په حقوقو باندې ظالمانه تجاوز ده چې کېږي. که چېرته نکاحګانې په شرعي شکل باندې د دواړو فرضایت باندې وشي، نو هغه ستونزې او اختلافات او مشکلات په تمامه نه باندې له منځه ځي. دا د یو ښه راتلونکي پیغام له ځان سره لري. نیک او صالحه او بافکر اولادونه منځ ته راوړي. که هره ورځ تبن په کور کې جنگ او جګړه وي او د ښځې خاوند نه خوښېږي او د خاوند ښځه نه خوښېږي، نو اثر په اولادونو باندې غورځېږي. اوس دا چې یو قانوني بڼه باندې نکاح تړلی کېږي، یا حتی په محاکمو کې یا په یو مجلس کې چې د دواړو رضایت، د دواړو ایجاب او قبول په صحیح شکل باندې توضیح شي، تشریح شي، دواړه خپل صحیح او سالم رضایت وخي، نو دا هغه نکاح ده چې له شریعت سره برابر او له شریعت سره موافقه ده.
چې په ګډ ژوند کې د ځوانانو خوښه څومره مهمه ده او که چیرته د ځوانانو خوښې ته نه کتل کیږي دوی باید څه وکړي، په همدې اړه مولا ارواپو مصطفی عمر خیل سره مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم. عمر خیل صاحب، دا څومره مهمه خبره د یو ځوان لپاره چې دی د ژوند ملګری یا ملګری په خپل خوخه وټاکي کنه کورنۍ ورته وټاکي؟
واده کول په هر ټولنه کې بیل تعریفونه لري. ځینې ټولنه کې عرف او رواج دومره زور وي چې ځوانان او پیغلې مجبوري دي د هماغه رسم او رواج غیدمن شي او هماغه ټولنه کې کورنۍ څه چی وای دوی ومني. په واده کې د طرفین رضایت یو مهم اصل دی. موږ هر یو د زړه له تله د دې غوښتونکو یو چې واده دې زموږ په خوښه وشي، نو دا برخه باید بې تفاوته ونه ګڼل شي او هڅه وشي چې د خپل خوښې له کس سره د ګډ ژوند تصمیم ونیول شي تر څو چې راتلونکي کې یو خوشحاله او خوښ ژوند ولري دواړه طرفین، څه هلک او څه جلۍ.
کله چې کورنۍ تصمیم نیسي چې خپل یو ځوان ته مثال د ژوند ملګری وټاکي، په دغه صورت کې یو ځوان باید څه وکړي؟
د واده کولو پر مهال د کورنۍ له غړو په ځانګړي توګه مشرانو سره سلام مشوره اړینه ده. د کورنۍ غړي تر ټولو نږدې کسان شمیرل کیږي او دوی هیڅکله د خپل اولاد لپاره بده نه غواړي. هو که چیرې داسې والدین وي چې په خپله خوښه او پرته استاسو لټاکنې یا او چا سره استاسو واده کوي په کار د چې سالم دخالت وکي او پرنګ دی چې د ژوند بیړې مو په لوی لاس د غمونو او بدمرغیو یا رامل شي.
ستاسو په نظر کله چې یو ځوان غواړي واده وکړي هغه به خپل معیارونه لري، خو ستاسو په نظر مهم معیارونه څه دي چې یو ځوان باید هغو ته په کتو سره د خپلې خوښې کس را پیدا کړي او ژوند ورسره وکړي؟
په واده کولو کې باید هلک او جلی د فکری عمر او ایدولوژي له مخې ډېر توپیر ونه لري. فکر او ایدولوژي هغه څه دي چې کولی شي په ګډ ژوند کې د لوی مثبت او د لوی منفي بدلون جوګه شي. هڅه دې وشي چې دواړه طرفین خپل ایدال کس سره واده وکړي. دا نړۍ خدای پاک مختلطه پیدا کړې او انسان دې هڅه نه کوي د بل کس ذاتي او وراثتي عادتونه په جبر واړوي. بله مهمه موضوع د یو بل درک کول دي، او حتی لوی موضوعاتو کې له یو بل سره د پړي سر نه نیول کېږي او له انعطاف څخه دې کار واخیستل شي. ښځه یا میړه باید له بل چا سره پرتله نه شي. یاد ساتئ ژوند یو پیوند دی، د یو بل تر څنګ ژوند تیرول باید په ډیر ښه حس وي. یو بل ته متقابل درناوی باید وشي.
عمر خیل صاحب، یو خبره دام کیدلی شي چې ځینو ځوانانو ته کیدای شي ظاهر ډیر مهم وي، مثال د زده کړو په اړه بیا ډیره پوښتنه نه کیږي، په دغه صورت کې یو ځوان ته باید څه مهم وي؟
زده کړې د زوجایم په درک کولو کې لویه مرسته کولی شي. له بده مرغه زموږ ټولنې کې د سواد کچه ټیټه ده او په ځانګړي توګه ښځې له زده کړو لرې پاتې شوې دي. همدا یې لامل دی چې په ګډ ژوند کې تاوتریخوالی او د ښځو ځپل ډیر دي. که ښځه او میړه زده کړې ولري، د هر غلط فهمي پر وړاندې ژوره درک څخه کار اخلي او موضوع دومره نه خرابیږي چې تاوتریخوالي ته واوړي. له همدې امله ویلی شو چې تحصیل د ګډ ژوند لپاره تر ټولو مهم اصل دی. هر ځوان او پیغله هیله لري داسې کس یې د ژوند ملګری شي چې هم په صورت او هم په سیرت کې د خوږوالی او سترګې پرې سړې شي، خو بیا هم تر ظاهر بڼې باطني ښکلا ډېره مهمه ده. یو کس که غوره اخلاق او ښه کرکتر ولري هماغه باندني ښکلا هم ده. نو هڅه دې وشي له ظاهر ښکلا څخه خوی او اخلاق ته لومړیتوب ورکړل شي.
درنو اوریدونکو، دا وه د دې اونۍ د تاندې څانګې خپرونه چې تاسو ته مو وړاندې کړه. تر بلې خپرونې ښه وخت ولرئ.
راشا پیخ ورد هر کلی وایو تا تا هی مونگا بوری تازا غنی خان داسې څنګه کېدی شي چې دی په ډک د غار د سخی جان هر چا په مخپل توګیری
مسکان چې وزړه مې نه پوهېږي په ځان چې ښایسته مې چې دومره جنان دی ته خپلې ګلونه په شان دی راشه لیلا راشه علي ظفر او بیټ د بادشاه ملنګي دا ملنګي دا پښتونولي مو دا بیا کلی بال دا
کچا زار بزر پسې شي سر سال کے مکہ و نازو نا کم اس طور او طور
او طور مال روڑا تازا تازا گلونا دے سلور مال روڑا
تازا تازا گلونا دے سلور مال روڑا